چلور بجیش وی احمد شیبری هم در زدی رو ردی سات پخ پراوانه که استاسو کوربه تخنیکی چاری تایف روشان مختوری. السلام علیکم.
دلت وزیاد تر نور رزو آرام دی اما خال خال دزی نوردل کیجی
دا شخ نن غلی شو پهل من که در زدی رو خبریال الیاس دایی نن دیوی چودن پر بحال ووشل شو در زدی رو ردی سات پخ پراوانه که وران دی پدیار تفصیل در کوو چه نړیوالو دغه حمله غندلې ده، بیلابیلو بنسټونو د حمله غندلې ده او د خبریالانو نظر هم په دې ارتباط در سره شریک کوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله الودین څخه.
بیلابیلو خواوو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودلې او دا برید غندلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یولداش یې وژلی او په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودل شوې ده. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې هغه مهال وژل شو چې پر موټرې مقناطیسي ماین وچاودید. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب الیاس دایی یو زړور او مسلکي خبریال یاد کړ.
دا یو زړبګنون کې او تکان ورکون کې خبرو چې مانن سهار وختي واوریدل مونږ دا حمله محکومو. الیاس دایی د 2003 کال نه په دې خو ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبریال، یو به طرف خبریال او یو زړور خبریال.
د ازادي اروپا ازادي رادیو د عمومي ریاست سرپرست ډیز سینلر ویلي دایی یو زړور او ژمن خبریال وو او هیڅ کله له هلمند د راپور ورکولو پر مهال زړه نازړه نه وو. میرمن سندلر ویلي د دایی وژنه یو بزدلانه عمل دی چې یو ځوانه کورنۍ په مرګونی گزارو وهله او افغانستان یې له یوه تکړه خبریاله بې برخې کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو ادارو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دا برید غندلې. د ارګ په خبرپاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلي تروریستي ډلې د دغه وړ جنایتونو او بریدونو په ترسره کولو سره د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ نشي محدودولی. د دې وژنې پړه چا نه ده منلې. یو طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یولداش وژلی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یولداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد شوی خو پکې راغلی چې پر مهال د عزیز یولداش زوی ټپي شوی دی. دفاع وزارت عزیز یولداش د ازبکستاني وسلوالو د پخواني مشر طاهر یولداش زوی یاد کړی. یولداش او ورسره وسلوال یې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه فاریاب کې فعالیت لري. جاپان د افغانستان په ښوونځیو کې د پاکو اوبو د برابرولو له پروژې سره $4 میلیونه مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون نن په کابل کې د جاپان سفارت د شارج دافیر او یونیسف د استازیو ترمنځ لاسلیک شو. په ډیرو ښوونځیو کې د پاکو اوبو او پاک چاپیریال نشتوالی د افغانستان یو بنسټیزه ستونزه ده. د شمیرو له مخې په دریو کې یو ښوونځی پاکې اوبه نه لري او په دریو کې دوه ښوونځي د لاس مینځلو اسانتیاوې نه لري. ښوونځیو کې د پاکو اوبو پروژه د پوهنې او کلیو پراختیا وزارتونو لخوا پلي کیږي. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځانګړی څارندوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې په 2016 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال قانون د نورو سرغړونو د احتمال په اړه 4 کلنه ارزونه پیل کړه. په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم استعفا غواړي او پر دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره یې د نګورنو قرباغ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې موافقه کړې ده. د نن ورځې له اعتراض 2 ساعته مخکې د تحقیقاتو یوې ځایي ادارې وویل چې د اپوزیسیون 10 پیاوړي غړي د ناقانونه لویو ګډوډیو د پلانولو په تور نیول شوي. سیاسي مخالفانو د خپلو ملګرو عسكرو نیول غندلی او نا قانون کار بللی د ارمنستان او آذربایجان د اوربان موافقه ډیرو ارمنیانو رد کړی ده ځکه د آذربایجان ته حق ورکوي چې د نګورنو قرهباغ غرنۍ سیمه ډیره برخه په واک کې ولري او هغه سیمه هم وساتي چې روسي جګړه کې نیول شوی د نګورنو قرهباغ پر سر روسي جګړه کې دواړه لوري ته څه باندې 2000 عسكر او ملکیان ووجل شول او روسای خبر همدا چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزان د اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي ولی هغه په 2009 کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای نن د وی چاودنې پر مهال ووشل شو د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر ډیره هم دی پیښه او پر رسنیو د بیان پر ازادي او خبریالانو د دې پیښې تر اغیز سره څرخی د الیاس دای ورور مدثر دعوت وای
د حکومت تاوان به پکشي حکومت بورته اختارونه ورکولې د حکومت مخالفینو په مبارکي او خبرو هغه بورته اختارونه ورکولې
د دایي د وشلو د پیشه په تړاو د خبريالانو بیلابل نظرونه هم د سره شریکو
د هیواد دشمنان هیڅ کله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي
الیاس تای نن سهار د هلمند پر مرکز لشکرګه کې هغه مهال وشل شو چې پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید په کابل کې د امریکا سفارت د بشري حقوقو کورونی او بهرنیو ادارو او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د بریټ غندلې دی د دې خبرګونونو په اړه وړاندې راپور درکو خو مخکې تر دې چې د تمخه کړو کابل ته ورزو په کابل کې هم د دې پیښې په تړاو یو غونډه شوې ده خاطر پردیس د دې غونډې په اړه نور معلومات سره شریکوي پردیس مهرباني
سلامونه تاسو ته بلې نن د الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې په کابل کې د سیرینا هوټل تمخامخ په یو شمېر د رسنیو ملاتړ بنسټونه همدارنګه د حکومتي بنسټونو یو شمېر وایندویان او یو شمېر خبریالان سره راټول شوي دي او د الیاس دایی انځور یې زړولی او په دې انځور لاندې یو شعار لیکلی وایي چې حکومت دې د الیاس دایی قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري دغه ځای ته د الیاس دایی د کورنۍ غړی مدثر هم راغلی دی له هغه سره مو هم خبرې وکړلې په ټوله کې د دوی غږ او د دوی واحد نظر دا دی چې ژر تر ژره د افغان حکومت د دایی د وژل کېدو یا هغه کسان چې په دغه پیښه کې لاس لري دوی د ژر تر ژره وپېژنو او د قانون منګولو ته دې وسپاري
خاطر پردیس مننه و موردل چې په کابل کې خبريالانو غونډه جوړه کړې ده او له حکومت غوړي چې د الیاس دایی د قاتلانو په پیژندلو کې هڅه وکړي او محکمې ته دې راکشي د الیاس دایی د وژلو په ارتباط چې نن سهار په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین د چاودنې پر مهال ووژل شو نړیوالو هم عکس العملونه څرګند کړي دي د دې عکس العملونو په اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو
مننه شیباسته د افغانستان په افغانستان کې د ګڼو هیوادونو سفارتونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال پر هدفي وجنه خوشنۍ څرګنده کړې ده په کابل کې د امریکا د سفارت شازدافي راس ویلسن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د ازادي راډیو پر خبريال الیاس تایی وحشیانه حمله په سختو ټکو غندم دا د رسنیو پر ازادي او بل حمله ده پر خبريالانو دا حمله باید ژر تر ژره ودرېږي زه د الیاس تایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه همکارانو تخپل تسلیت وړاندې کوم په کابل کې د برتانیې سفارت د پنځ شنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د الیاس تایی پر وجه نشوک سی او سخت خواشینی دي. د سفارت پر خپل ټویټر باندې زیاته کړې د الیاس تایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن سوي تسلیت وړاندې کوو. افغان خبریالان باید په آزاد توګه او پرته د هدف ګرځېدو له بیرې خپل کار وکړي. دغه سفارت همداراز له افغان حکومت غوښتي چې د دې پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. شبر سه په کابل کې د جرمني سفارت هم همدارات پر خپل ټویټر باندې د الیاس دای پر وژنه د هغله کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. دغه سفارت پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې موږ شوک او غمجن یو. د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دای حمله د دیموکراتیکي ټولنې پر اساس یعنی مطبوعاتو پر ازادۍ یو بل حمله ده. موږ دعاوي له غمجنو کورنۍ سره دي. د جرمني سفارت پر خپل پیغام کې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس وخت را رسېدلی دی چې سوله وسي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبريال الیاس تایی حمله په سختو ټکو باندې. په دې ټویټ کې زیاته شوې ده ټول ملکیان باید خوندي شي. ټول افغانستان آزاد رسنیو ته اړتیا لري چېرته چې ټول خبريالان خوندي وي او قانون عملي وي. همدار د کاناډا سفارت هم پر خپل ټویټر باندې الیاس دای پر مړینه غم شریکي شریک کړی ده او لیکلي دي د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دای بزدلانه حمله غندو او د زړه له کومې خپل تسلیت ته هغه کورنۍ او ملګرو ته وړاندې کوي. شبر صاحب د کاناډا سفارت په دې اړه دا هم ویلي چې خبريالان د خلکو ژغ پورته کوي. په افغانستان کې د رسنیو پر ازادي باید جوړجاړی ونسي. په همدارس د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نن منلو وړ بللې ده. دغه سفارت پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا په افغانستان کې په یو اونۍ کې دوهم خبريال دی چې وژل کیږي. ډنمارک له افغان رسنیو او مطبوعاتو له ازادۍ سره خپل ملاتړ تکراروي. د ازادي رادیو خبريال چې ډیر تکړه خبريال محمد الیاس تایی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د یادولو وړ ده چې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د طبیع الله مجاهد په نوم کس چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي دي چې په دې اړه به تحقیقات وکړي.
بله ملالی جان بشیر، مننه. عوام اوریدل چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژلو د پیښې په اړه یو شمېر نړیوالو غبرګون څرګند کړی دی. لوی خبرتیا وروسته د الیاس دایی د ورور څرګندونې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د لشکرګاه په شمول ازادي رادیو د اف ام په 3.5 ولې شي. په لشکرګاه کې نن د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی ووشل شو. دایی پورسیو کې د بیلابیلو ډلو لخوا غوښل کېده. د هغه لورور مدثر دعوت سره امید زهیر مل مرکه کړې او په پیل کې د هغه د شخصیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
دایی د هغه شخصیت هر چاته معلومه. هغه یو پیژندل شوی څیره و، یو لایق سړی و او خپل تر واسه پورې ډیر سخت کار کوه. د کیواد په درد درلیدی په دا سال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. هغه ویل دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې تیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بیل شخص و، یو ژبغړاندی شخص و، یو وطن دوست شخص و او د خپل هېواد او خپل
سره مینه درلوده او په دې لار کې خپل ژوند هم لا سو ورته
دای تل یو خبره لمک سره هم کوله چې زړی غواړي تل خبرونه دې ملت لوړان دي کړی خو ډیر کله دا خبرونه په منفی خبرونو بدلیدل هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده که په ښکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدس وظیفه و دای تری خو خو اما دا دردیدلو خبرونو پاړي بیا تاسو ته په کور کې سو ویل چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس سترسي
ما خو مش په کور کې یو ځای یو هر ورځ به یو راپورم خبرې ده چې کله به د حکومت تاوان به پکښي وو حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و هغوی به ورته اخطارونه ورکوله یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه او د دفاع وزارت به اعلامیه خبره کړه چې نادالی چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و هلته به جګړه شدیده وه هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه پروسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړو چې چا د خوانه غواخل کیږي لکه مدرسه اولی
دا تهدیدونه د ډیر وخت دای سره و هغه د کلون رئیس دې ته رنګ دی کله به د یوې خوا څخه تهدید و کله به له بلې خوا څخه تهدید و دا زه اوس کابل کې یم ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږې چې زه د دې خلکو د سترګو سره پناه شم یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم زه به فیسبوک ته پورته کړم خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړل خو دا ناځوانه دښمن څه د ویلو دپاره نشته
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي ورور مدثر دعوت و چې دغه څرګندونه مو واوریدې په کندهار کې د خبریالانو بنسټونو او د رسنیو استازو د الیاس دایي د وژلو په تړاو په جګړه کې لشکيلو خواونو غوښتل چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي صادق رښتینی له کندهار راپور لري
من جوع وآمنهم من حور
الحمد لله رب العالمين ده کندهار خبری اعلان او درسنی استاذی د خپل یو وجل سبی هم مسلک الیاس دای روح ته دعا کوي په کندهار کې د نوی آزاد رسنی د ملاتړ ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل د الیاس دای پر وجل کې دوه خوشی نشکار کړه او دغه وجل کې د لی درسنی د کورنی لپاره ستر ازای وبلل د غیرتمل په وینا خبری اعلان به طرفه او به وسیله اشخاص دي او یوازې د خلکو ژغ پورته کوي
موږ په ټولو شکلو غاړو ژغ دی یو ژغ دا کوم که څه خبرې ګډي وډي دي یو د بغل ملګري مې د لاس ور کړی دي دوست مې د لاس ور کړی دي هم سنگار مې د لاس ور کړی دي موږ غوښتنه ده چې خبرې اعلان به وسلې څوک چې هیڅ طرف نه لري ولی خبرې اعلان هغه څوک چې مې تاسو په جریان کې اچولي اس هم دولت په جریان کې اچولي دي هم شکلې غاړي په جریان کې اچولي جواب خبر جوړ کړی دي متاسفانه بیا موجل کیږو زموږ ژغ پر دولت باندې د کمونست ساتلای مشته جوازي وي چې موږ نور خپل مسلک
د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنبیر د الیاس دایی وشل کېدل د بیان د ازادي د مخنیوي او د هلمند د ژغ د چپکولو په معنا یاد کړ
بدبختانه نن سهار مو په یو داس خبر را پیل کړ چې زموږ د کورنۍ د خبرارانو د کورنۍ یو زموږ د یو همسنګر ملګری د شهادت خبرو چې دا په دې معنا چې په هلمند کې د دا ډول پیښو په ترسره کولو سره د هلمند د ژغ د چپولو په معنا دی او د بیان د ازادي د مخنیوي شهید الیاس دایی چې خدای وبخشي هغه په واقعیت سره د هلمند د یو رسا ژغ او هغه تل هڅه کوله چې په هلمند کې د ټولو اړخونو او د ملکی کسانو او همدارنګه په بیلابیلو برخو کې خپل د خلکو ژغ پورته کړي د الیاس دایی په شهادت سره د هلمند ژغ د خاموشي په معنا دی او دا تر ټولو یو بد خبر نن
خبریال سید سرور امانی او اسد الله حکیمی وویل خبریالان د خلکو د ستونزو در اسپړلو دند لري او د جګړې شکل اړخونه باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي
خبریالان در ټولو پاک شیدان زکه دي چې تل د ولس د ستونزو ناخوالو د رابرسره کولو لپاره هڅې وهاند کوي تر څو دوی ته دغه ستونزو او مشکلاتو د حل لاره پیدا کړي، چې دا یو نیک او سنت طریقه د نبی مرک صلی الله علیه وسلم سنت طریقه زه ګڼلی سم. خدای دې وبخښي، الله پاک دې دا شهید وروستی شهید کې په دې ډګر کې
د شهید دایي روح ته دعا وړاندې کوم. خدای دې وبخښي، زموږ نننۍ سهار رښتیا هم بیا په غم راپیل شو. عموما خبر اعلان هغه یو خپلواک بنسټونه دي، د خپلواک نهادونه دي او دوی د هېچا طرفداری نه کوي. نو په عموماً کې چې دواړو لورو ته چې اوس پیل زموږ ته سره مقابل کې واقع دي، چې یو خپله دولت دی او یو هم د دوی مخالفین دي، نو دواړو ته موږ دا پیغام رسول غواړو چې خبریال هېڅکله د چا طرفداری نه کوي.
الیاس دایی نن سهار شاوخوا 9 بجې په مرکز لشکرګاه کې د چسپکي ماین په چاودنه کې شهید شو او د مجتبی محمدي په نوم روډې ټپي شو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو پیښې په سویل ختیځ کې هم خبریالان اندېښمن کړي دي. احسان آریان لګردیزه راپور لري.
شکر کمران په پکتیا کې د پښواک ولایتي خبریال دی. دی وایي لکه چې د الیاس دایی د وژنې خبر اوریدلې رواني شکنجه شوې او د پیښې ډېر سخت اندېښمن کړی دی. دی وایي په هیواد کې د لویو ناوړه سیاستونو له امله هر ورځ خبریالان او لسکونه افغانان قرباني ورکوي.
باور وکړئ په هر خبریال باندې چې په هر ځای کې دی چې دا خبر موږ واورېد دومره سخت رواني تاثیر کړی دی چې زه دا خبر مې دوه یا دوه نیم ساعت کېږي اورېدلی دی. هیڅ نه پوهېږم چې څه شی وکړم، یعنی هغه کار مې د نن ورځې پورې همداسې پاتې دی او فکر نه کوم چې تر سبا یې هم وکولی شم. دا زه فکر کوم په ټوله کې د لویو ناوړه سیاستونو پایلې دي. بل دا دی چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه هم ځان ته په هیڅ صورت برات نه سي ورکولی.
په سویل ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول سیف الله حیات هم په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه د خبریالانو لپاره د خطر زنګ بللی او د هلمند د ځای ادارې تر څنګ د ژورنالیستانو د حقونو څخه د دفاع له ادارو غوښتي چې د پیښه په جدي ډول وڅېړي.
د الیاس دایی وژل کېدل یو ځل بیا د افغانستان د خبریالانو لپاره، د افغانستان د رسنیو د ټولنې لپاره یو ستر د خطر زنګ دی. د پر افغان حکومت باندې غږ کوو چې د الیاس دایی وژل کېدو عاملین دی ونیسي، د قانون منګولو ته دی وسپاري تر څو نور د خبریالانو پر وړاندې دا ډول ناوړه بد او مرګونی پیښې پای ته ورسیږي. زه بیا هم وایم چې د سویل ختیځ زون خبریالان ټول د الیاس دایی په وژل کېدو دردمند دي، له دې سره په اندېښنه کې دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نن سهار وختي هغه مهال د په موټر کې د یو نخلوونکي ماینده چودنې له امله وژل شو چې نوموړی له خپل کوره د دندې په لور روان وو. په دې چودنه کې د دایی برور او دوه تنه نور ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په روزګان ولایت کې د سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو خبریالانو پر دولت شغ وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. شریف الله شرافت له ترین کوټه راپور لري.
په روزګان کې میشتو خبریالانو نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه په کلکو ټکو وغندله او دایی د بیان د ازادي قرباني یاد کړ. نعمت الله فریادی چې په روزګان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون امیر دی، ازادي راډیو ته ویل چې پر الیاس دایی برید د بیان پر ازادي برید دی.
دایی صاحب د بیان د ازادي شهید دی. د هیواد دشمنان هیڅکله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي، او همدغه دایی صاحب چې د هلمند ولایت څخه د هلمند د زوریدلو ولس ژغ راپورته کوي، د دولت پرې رسوي تر څو د دوی مشکلاتو ته حل لاره پیدا سي. دا واقعا هم دردونکې پیښه وه. په ټولو خبریالانو باندې ټول خبریالان اندېښمن کړی دی.
الیاس دایی په 2003 میلادي کال کې له ازادي راډیو سره دنده فایل کړې وه او له یوې لسیزې څخه زیات په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په توګه دنده مخته یوړه او تل به د خلکو ژغ راپورته کوي. د الیاس دایی ژغ هم زیات مینوال درلودله. د دې د ژغ یو مینوال هم په روزګان ولایت کې سیمه ییز خبریال احسان الله ولسمالو چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه د دای صاحب د ژغ یو ځانګړی مینوال او مت د ژغ او د ریپورت ډیر شخوان راکوي د په لهجه کې چې ما باور دی یعنی په خاص ډول کله چې زه په ورسنۍ کې مل مکدم مت چې چا پښتنه شکم که خبریال شخوان درته کې ما به دای صاحب یادوي او د ډیر رسنۍ کې ما د دې یادونه کړې چې ژغ لري ش ریپورت لري ش آواز دی نو زه سخت مینوالم کله چې د په شهادت خبرې ژم واقعیت نن ورځ ډیر په ما بد ده او ډیر بد را باندې تیر سو در د محل
د دې ترڅنګ په اورزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول نجیب الله لطیف په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال یاس دایي وژنه د خبریالانو لپاره د خطر زنګ وبللی او په هلمند کې د ځایي ادارې ترڅنګ له مرکزي ادارې هم غوښتنه وکړه چې دا پیښه دې په جدي ډول وڅېړل سي.
دا زموږ جدي غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې که هر څوک لاس لري، دا که هره کړۍ ده، دا که هره ترهګریزه ډله ده، دا که هره د ولس د ږغ د چپولو هڅونکې ډله ده، حکومت نړیوال او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او د پاتې خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي، هغه اقدامات چې ضروري دي او اړین دي. او بله موضوع دا ده چې تر اوسه پورې چې څه پېښ شوي دي په افغانستان کې تر ډېره یې دغه قضیې نه دي څېړل شوي یا شاته پاتې.
تر اوسه پورې د دایي د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردیز، جلال آباد، اسرآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر اس ام اسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ام اسونو ته مخه کړو د الیاس دایي په اړه به واوري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي 12 کال وړاندې له ازادي راډیو سره خپل دنده پیل کړه. د هغه ژوند ته امید سهیرمل لنډه کتنه کوي.
محمد الیاس دایی د محمد زوی په 1968 لمریز کال کې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ په چاه انجیر سیمه کې نړۍ ته سترګې وغړولې. دایی خپله ابتدایي زده کړې د چاه انجیر پالې لیسه کې بشپړې کړې. وروسته یې د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیاتو په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړه وکړه. خدای پای ونه بالاو پر اکوسیه په هندون کې د پښتو ادبیاتو په سانګه کې لیسانس واخیست. الیاس دایی په 2006 کال کې رسنیو سره خپل کار پیل کړ او لومړی دنده یې د سلام وطندار رادیو سره واخیسته. ای ډبلیو پی آر او د هلمند ملي رادیو ټلویزیون نور ادارې وچې د دایی د لومړی تجربې کوربه وي. خو وروسته یې په 2008 میلادي کال کې له ازادي راډیو سره دنده پیل کړه او له یوې لسیزې زیاتې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په توګه دنده مخته یوړه. الیاس دایی دوه میندې، شپږ خویندې او اته ورونه لري. هغه واده کړی و او ثمره یې د مهربان په نامه کوچنۍ لور ده. محمد الیاس دایی د پنځشنبې په ورځ سهار نږدې 9 بجې هغه مهال چې له خپل کوره په هلمند کې د خبریالانو پریس کلب ته روانو په موټر پسې نخلیدلی چسپکې ماین چاودنه وکړه او خپل روح یې پاک رب ته وسپاره. له الیاس دایی سره په دې پیښه کې د هغه ورور مجتبا محمدي چې هغه هم خبریال دی ټپي شوی، خو د هغه روغتیا ښه ده. د ښاغلي الیاس دایی وژنې په کور دننه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او افغان حکومت غبرګون هم راپورته کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبد الوهاب نورستانی له ننګرهار پر استولې سیمس کې لیکي د الیاس دایی مرګ ډیر ودردولم. جمال شاه له کندهار لیکي د دایی مرګ ډیر خوشینه کړم. امیر خان ایوبی له لشکرګاه پر استولې سیمس کې لیکي دایی خوشاله او رین تندی درلود. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د دایی پر مرګ ډیر خپه شوم. سیرت خضرخیل له ننګرهار لیکي د دایی د ژغ او راپور ځانګړی مینوال یم، شهادت ودردولم. شمس الرحمن له اشکمش لیکي د خبريال وشل غټه جفاده. محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي پر الیاس دایی باندې برید وحشیانه او غیر انساني برید وو. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي دایی د ازادي راډیو یو ډیر تکړه خبريال وو. احسان الله ساحل له زابل لیکي په وطن کې مو سور اوربل دی، خدای دې وکړي چې موږ په وطن کې سراسري سوله راشي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د الیاس دایی په اړه باندې سمسون راستولی دي او ډیر زیاتې لټولو ډیره مننه. البته د دې لپاره چې سرپسره سمسونه راځي ژر ژر تیریږي، خو ځینې به نور هم له تاسو سره شریک کړم. محمد نصیب مسلم یار له واشر لیکي د الیاس دایی مرګ خوښینه کړم، خلیل احمد خپلواک له هلمند لیکي دایی صاحب مرګ خوښینه کړم، او نورو اوریدونکو چې د اس ام اس لارې په دې خبرونه کې برخه اخیستې ده، اس ام اس رئیس دې ورته خوښینې له ازادي راډیو سره څرګنده کړې ده، له دوی مننه کوم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د یوې ناروغۍ په اړه اورېدلی شئ. خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله الودین څخه.
په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودل شوې. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې هغه مهال وژل شو چې پر موټرې مقناطیسي ماین وچاودید. دغه چاودنه کې چې تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی، د الیاس دایی ورور ټپي شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یولداش وژلی. دغه وزارت نن ویلي چې یولداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. جاپان د افغانستان په ښوونځیو کې د پاکو اوبو د برابرولو له پروژې سره څلور میلیونه ډالر مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون نن کابل کې د جاپان سفارت د شارج دفتر او یونیسف د استازي ترمنځ لاسلیک شو. استرالیا په افغانستان کې خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارندوال ګماري. په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم استعفا غواړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه.
اوس هم سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
افغان کرکټ بورډ وایي د آی پی ایل یا د افغانستان پریمیر لیګ سیالۍ بیا پیلوي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی تیره ورځ له ملي راډیو ټلویزیون سره د افغانستان د کورونا سیالیو د خپراوي او تنظیمونکي د لس کلن تړون لیک د لاسلیک په غونډه کې وویل چې د آی پی ایل سیالۍ به بیا پیل شي. د آی پی ایل یا د افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو لومړی پړاو درې کاله وړاندې په متحد عربي اماراتو کې ترسره سو، خو په دې سیالیو کې د مالی فساد راپورونو تر خپرېدو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا او افغان کرکټ بورډ په دې اړه د څېړنو د پیل خبره کړې وه. په کابل کې د فوټسال د غوره لیګ سیالیو د وروستۍ پړاو پچه اچونه ترسره سو چې له مخې صداقت توها پیشتاز، سنایی او حرمت لوبډلې په لومړی او شهید نسیم ظاهر اسد شریفي سپورت او اطمینان لوبډلې په دوهم ګروپ کې راغلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د هر ګروپ دوه لوبډلې نیمه پایلو بوته ځي او د سیالیو اتله او نایب اتله لوبډله به د افغانستان د فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې د 2020 میلادي کال په لومړیو کې به ترسره سي لاره پیدا کړی. دغه سیالۍ نږدې شل ورځې وړاندې په کابل کې د شپاړسو لوبډلو ترمنځ پیل شوي وې چې لومړی پړاو یې تیره ورځ پای ته ورسید.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلي اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې یو ټولنیزه مسله د واده پر مهال را چېړل شوې ده، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو له ازادي راډیو سره د یونیسف ګډ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه ماشومان چې په ګیډه کې چنجي لري دوی له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا چنجي د لوی استفراغ به کا جوش نه ته وړي راته خو چې دا و دا د ملاسې درو مې وایي چې خې درې دا ونه سم فکر مخ کې هوا سر کې دونه و زغت و درې چې خلاص.
ولې د ماشومانو په ګیډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن پام دې اکل خبرې کوم له مو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوم. آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سی ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مرګ تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلت لري چې داسې کوي چنجي؟
څه رقم آلت سي استفراغ یې کړم.
بل څنګه او نس پړسېدلی؟ بل
دغه چې خوراک مخورې چې نس پړسېدلی نس یې هماغسې کېده ده اوس بېخي چنګ منګ سوایي.
څومره ورسره پازا بیس د دومره په تکلیف د دې چنجې له لاسه
دا چنجې درلوده استفراغ به کا جوش نه ته وړي راته
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې ده اوس د اعظم لاسې اوس دغه پچکاري ګان ډاکټران شهر کوي دا اوس دې بخي درو مې وایي دې بخي درې ده ونه سم فکر مې کوي
چنجې له چی شنه ورته پیدا سول؟
چنجې نه فکر مې چی شنه پیدا سول دغه نه وزن کوي.
ماشومان دې پاک ساتل؟
ماشومان وو پاک ساتل.
دې چنجې دوا چې ورکې کنه بیا نور پریز کوم شیان ورسره ورکې پریزانه؟
فریزانه خودوی دغه وریز نه دی دغه پستی په خا کم غړه دغه ورکا د بیخید خوراک پات ونی خورم یدو قشقم فزور ور نور چی شری خورم.
څومره ډنګر سره وخت نتی نس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول هوا سر کی دونه و دغه تو درې کی بیخ خلاص ده
زیات ډنګر سول
او زیات ډنګر سول.
مو مدینه لکوب زیرا غلی
لکارت نه نو
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور خالی ماشوم درم ده.
پدې څه سی ویډیو وس
د سپین سپیناټا کې نه رقم سپونه غو نه رقم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه بيشته سي.
درد هم لري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې دي او تکلیف هم په ځای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړی هم سي زړی زړی به هیڅ خوب نه لري.
د چې له خور جنې مزمنه څو بچی لري؟
هینځه بچی خو ناله کې شي نس مې درد کوي چې وخت زر په ودا چای جوړي ورنه کنه دا زنه بناله کې
چې وګي سی بیا نو نس درد کوي. اته ماشومان چونچی در لودل نس کې
د څه دوه غټي جنګه شي مې وي مونږه میاشت میاشت کې دوه ته تابلې درکو یو مو شربت درکو دو به چونچی خطا کوله دا درې وړه کوي ته مترسونه دی ورکړي.
څنګه دی بیا چونچی لري؟
100% لري چې وخت سمري د دخله نس پینلره نو خلاريزه دا په مخ کې چې بارګ دې بارخ شي سپونه پیدا کوي ښه څه شي کې دودنه
اشته څنګه یې بیا
اشته ډیر زر وګ کې ډیر به کم اشته لک شیخ لري.
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چینجی زیات شي د کانګو پر وخت یې له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګېډه کې چینجی ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چینجی شته. کله چې موږ د چینجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري د ځی معده ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخلي او بلاخره سږو ته ځی او په سږو کې دا هغه خپل مرحله طی کوي او بلاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا دفاع په فعال چینجی بدلیږي او مغز چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بلاخره سبب ته مشکلات کوي.
بله تاسو له مشکلات یادونه وکړه کراتو ای چې کله ماشوم ناس کې چینجی پیدا کیږي د کوم سیستم سره مخ کېدلی شي؟
اول خدا دل دوی ته منګه پرازیت وایو په مجموع کې ټول چینجی پرازیتونه دي. پا پرازیتونه هغه اجسام دی هغه حیه اجسام دی چې دوی د انسان هغه خواړه چې د خوري د هغه نه استفاده کوي او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارځواکي کمخونی او بلاخره په زوف باندې مساوي او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کولمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بلاخره خبره دې ترسي چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته تبید شي د چنجي د غوی د کولمو نه وستل کیږي او برته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپل ډیره خطرناک ده حتی باعث کیدی شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي
که څنګه تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوسو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي بې اشتهایي لري بل دا ده چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارځواکۍ خواته او که په وخت اقدام و نشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات د هضمي پکې وي اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د گاز او مواد غایطه منځته راځي یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله غازات نشي خارجېده شدید استفراغات لري او کم جراحي مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي
بله په ځینو کورنۍ کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي بیا نو کورنۍ وایي چې دا چنجي لري آیا دا خبرې سمې دي
دا هم په هغه مقدم و اعراض کې کیدای شي چې راشي په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی
هغه ماشومان چې چنجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکتر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي
مهمه خبره دا ده چې که چنجي کم وي د نظافت مراعت دی که چېرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدا رقم میوې کله چې ماشومانو ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي زه مطمئن یم چې اصلا په چنجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخبوده هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحی سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه لري د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي
بله شاید په کلیوالي سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوی حالت خنه ده منګه د خاورو خزلو سره سره کار لرو نظافت خنه ده از منګه مثلا صحی او بن لرو صحی خوړو ته لاسرسی نه لرو نو دا یو حتمی شای ده خو کله کله د سکی دی شي چې کچیر ته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات یعنی په کتلوی چې د نس په چنجو د کلمو په چنجو اختوی او منګه ورته هغه دوا ورکو چې چنجي په کتلوی شکل وو وجنی به خطر دغه انسداد زیاتیږي ځکه چې په کتلوی شکل دغه چنجان وجل کیږي او غوی د حرکت نه پاتې کیږي په کلمو کې کتلات جوړی چې کلمې بندي د دغه یو خطر موجود ده خو کومګه منظم خپل ماشومان که د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل دا چا خبره دی وارم کو یا د چنجو دوا ورته ورکو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپل لمنځه ځي.
بله، د چنجو یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا وی خوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پریمینځي بیا په دسترخوان کینی. نو د دې خاطر په غټانو کې چانس کم ده، خو هغه غټان چې بی احتیاط وي او مثلا په پټی کې شاوتلې خوري نو چانس ده شته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې
اوسه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ، ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیز کوي او څنګه په ودونو کې لا بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي:
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. له وخت نه چې هغه کوژده کړې ده مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی د منغه لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هتاه باید لاس لکه یو لاس لکه روپی باید ولري سي اده قلته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته لوم، هلته مې یو لاس کسې زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې داسې ورسره پیل کړي.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالی او په دې ارایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی سو.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي سو خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بس نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو جوکې بهتر هم خرید کړم. داسې ډېر خلک بیا
دوی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر چل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتر وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دکان مو دې لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار دا کله ډله راشي اتمان همدغه دی واده معاملې، همدغه واده مراسم خپل معاملې جوړوي، او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سخري یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکوې.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده. د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځای کې کالي واخلي، ډوډۍ د غرمې ورکي، کرایه د موټر او ټیکسي دا شیان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه نه دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر ور سره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله چې ډیر غذاف مصرف دی. دا غیر له د واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده، مثلا یو خورې چې رانمایي ورسره کوي، یو شی ورته اخلي، هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوکي، خپله پوشي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسنالزای د هلمند اوسیدونکی ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزدیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي، بیا دې ته ځي، او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې ابدامات پر قرباني لویږي.
څه ځان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خرید ته سيزي اغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله، ورته ماته موبایل واخله، ورته ماته مثال صحت واخله، دا 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 ښه کار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده.
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي، په دې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
ګرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان له ځانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومې اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکې مومن څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
ولې
ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده به ډېر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بي. علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته.
د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي سه پاتې دي دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي او په څنګ کې هم هوس او ارمان او د خلکو خپله شوق دی چې دی د هستوي چې د خرید ته زرخي کې او د سجمي یا ډېر یو تعداد خلک زیات لاړ شي خرید ته خرید وکړي.
ښاغلی مومن، دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډېر خلک چې لاړ شي د واده سودا اخیستل لپاره دا به ستونزې هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې لحاظ نه ستونزه، اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډېر زیانور دي، ځکه که لس نفره یا دولس نفره یو خرید ته ځي دی ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري، ځکه دی سهار وخت ځي او دی یو کرایه یا مثلا د خوراک د دی د دې په څنګ کې دی ته باید هم یو توفه واخیستل شي، ځکه دا هم یو رای دی چې خرید تر څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپله خوښۍ یا هغه د زوم کورنۍ ورته کالي اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، یا تبسته یو سیټ کالي ورته اخلي، دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ضایع کېږي، دی مثلا ټول په یو نظر نه وي، بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کېږي، پرابلمونه دا د نظر په اختلاف نظر پیدا کېږي زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې یو تعداد خلک زیات دي، ډېره لوړه بیه په خپل جنس باندې کوي، یعنی وایي چې همدا اوس وخت دی نو راځه چې هر څونه ته وایي دی اخیستلی شي اخلي، نو ازدحام و بیروبار هم جوړېږي، زیاتره دوکانونه بیخي بند دي، حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیروبار دی، موږ خپله چې کله بازار ته ځو چې ګوري دوکان کې خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې دي سره په همدې خرید کې دي، هغه شی هم که په کار وي زه خیر ورځ بل به واخلو، اوس خو دغه فرصت نشته، دوکاندار وایي چې بس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي زه اوس مصروفه یم، نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې من سره ځي.
هغه مومن، دا به کورنۍ ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنۍ ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلي اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده، چې د ناوې مصرف نه دا مصرف ډېرېږي، د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري او اوسېږي ورته، د دې په څنګ کې تشویش هم لري، سترس لري، مثلا قرضداره نه شو، مثلا مصرف هم زیات نه شي، بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما ترې ښه نه واخیستي، موږ تاسو ته ښه اخیستي، داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره ضد و ضد بازي کېږي، حتی هغه د زوم او د ناوې پر وایي باندې ډېر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنیو کې دغه شته چې هغه هوس او ارمان چې واده ته لري دغه مختل کېږي او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي، بعض اختلافات پیدا کېږي، بعض مصارف ډېرېږي، بعد واده تاثیرات ډېرېږي، ځکه هغه زوم مجبوره دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید خلاص کړي، چې چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي ښاغلی مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو که تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دی چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لکه الی واخیستل شي هغه چې اشدي ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور د هغه واخیستل شي، دوه نفره دوه څلور دغه نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي چون یو مشره ده دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا ورسره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا نه د زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي، ډېر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر نه کوي چې دا دی ته سپکاوه دی چې دی بونه تللی، داسې که یو کورنۍ دا په مراد کې بیا سبا د هغې کورنۍ هم چې شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنې ست سلا نه کوي، همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاره.